وخت مازیګر 15 بجې د مشال راډیو وروستۍ خبری غړی زه نجیب عامر درته د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان او سیمې بیلابیلو رپورټونو ته ځای ورکړل شوی. د خبرنو ویاند فرخنده صد بر سره ملګری وي او تخنیکي همکار اسحاق خان به هم را سره ملګرتیا کوي. تاسو ته هم بلنه درکو چې دا خبری غړی را سره واورئ. په سر کې خبرونه اورو، مایک سپارم خپل همکار فرخنده صد ته.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی، د ناکارونه پیسو د سار نړیواله اداره نن فیصله کوي چې پاکستان له خړ لیست وباسي کنا. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د تیلو بیو زیاتېدو پر ضد د اتوار په ورځ د پراخو مظاهرو اعلان کړی دی او تمه د اروپایي کمیشن اوکراین او مالدووا ته په اروپایي ټولنه کې د نماینده حیثیت ورکولو وړاندیز وکړي. د خبرونو تفصیل، د ناکارونه پیسو د سار نړیواله اداره اف ای ټی ایف به نن فیصله کوي چې پاکستان په خړ لیست کې وساتي او کنه. بلخوا د پاکستان ائتلافي حکومت ویلي دوی هیله مند دي چې دغه اداره به یې هیواد له خړ لیسټه وباسي. دا غونډه د جون په 14 د جرمني په برلین ښار کې پیل شوې ده او نن یو وروستۍ ورځ ده. په دې غونډه کې د یو شمیر هیوادونو غړي ګډون لري او ځینې پکې آنلاین برخه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیر هینا ربانیکر په جرمني کې ده او په دا غونډه کې د خپل هیواد د پلاوي مشري کوي. پاکستان له 2013 کال راهیسې د ناکارونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف په خړ لیست کې دی. د شمالي وزیرستان د امنیتي چارواکو په وینا په رسمه کې میرام شاه کې په درو بیلابیلو پیښو کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او د درو زده کوونکو په ګډون په کې شپږ تنه ژوبل شوي دي. په میرام شاه کې یو پوځي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته وویل چې نن د میرام شاه خیر کلی سیمه کې وسله والو په سرتیرو ډزې کړي چې پکې یو پوځي وژل شوی او یو بل ژوبل دي. نوموړي وویل چې رسمک ډیویژن د دوسلي تحصیل په جامل خیل سیمه کې د امنیتي سرتیرو په ګاډي د سړک غاړې چاودنه شوې چې پکې دوه امنیتی عسکر ژوبل شوي دي او په درېمه پیښه کې د رسمک ته یو سکول پر زده کوونکو یو کلونا نما بم ورچاودلی چې پکې د سکول درې زده کوونکي ژوبل شوي دي. تر دې دمه ته د غدرو واړو پیښو ذمهواري چا نه ده منلې. د قبایلي سیمو سیاسي مشرانو او فعالانو په خیبر پښتونخوا د ورګډېدو پر وخت شبو ژمنو پوره کېدو لپاره د تحریک پیلولو اعلان کړی دی. دوی پرون په پېښور پرېس کلب کې د جرګې پر مهال وویل چې د ټولو غوښتنو تر پوره کېدو پورې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. تر جرګې وروسته د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل اپریدي مشال ریډیو ته وویل
پاره کې د 1000 ارب روپو په کې جلن شوی وو. نفسي وارد کې 3% هغه شوی وو. د کالجز یونیورسټو د میډیکل کالجونو د سکولونو یو ان غټ نت ورک هغه 40000 نوکرو اعلان شوی وو. په کې د انزمام چې کم خمخو هغه مونږ لر سرګند نشولو.
اخوا د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سیاستوال او د صوبای سملې غړی محمد شفیق پریده وای د جرګې یو شمیر غوښتنې سمې دي او ملاتړ یې کوي. دول په قبایلی سم کې یو شمیر پرمختیاي پروژې عملی شوې دي. پریده البته زیاته کړه چې د قومي مالیاتي کمیشن په پیسو کې د قبایلو د برخې په سر سیاست کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د تیلو د بیو زیاتېدو پر ضد د جون په 19 د احتجاجونو اعلان کړی دی. نوموړي تیره شپه په خپل رسمي ټویټر په یو ویډیو بیان کې ویلي دي چې د تیلو په نرخونو کې لوی زیاتوالی به د ټولنې د ټولو طبقو په ځانګړي ډول مزدورانو، بزګرانو او تنخواه اخیستونکو لپاره د سختو مشکلاتو لامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جون پر 15 د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې په دریم ځل تیلو بیې لوړې کړې. له دې سره په هغه هیواد کې د یو لیټر پټرول بیا شاوخوا 240 روپو ته رسیدلې ده. د پاکستان ائتلافي حکومت د عمران خان د سرګندونو په غبرګون کې سندې ویلي، خو وزیر اعظم شهباز شریف پرون د تیلو د بیو لوړېدو وروسته په ټویټر په یو بیان کې وویل چې د ولس له مشکلاتو خبر دی او له دې پرته یې بل لار نه لرله، ځکه چې د تحریک انصاف ګوند حکومت د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پور موافقه کړې وه. او بل خبر دا چې تمه د اروپایي کمیشن اوکران او مالدووا ته د نوماندي حیثیت ورکولو وړاندیز وکړي. دا له هغه یو ورځ وروسته دا چې د سلور اروپایي هیوادونو مشرانو د روس ته بلا اشتعال یرغل پر وړاندې کیف ته په خپل سفر کې د اوکران په اروپایي ټولنه کې د ورګړېدو ملاتړ اعلان کړ. د اروپایي کمیشن د مشر اورسولا فن دیر لین په مشرۍ کې د اروپایي ټولنې په یو غونډه کې تم ده د اوکراین، جورجیا او مالدووا د غړیتوب په درخواستونو خپل جاج وړاندې کړي. دا خبره د آزاد اروپا ریډیو ته ځینو سرچینو کړي چې کیف او کیشیناو ته به منظوري ترلاسه شي او جورجیا ته به د ځینو مخصوصو شرایطو تر پوره کېدو وروسته د نوماندې حیثیت ورکړي شي. دا خبرونه
فرخنده صدوا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. د دې خبرې غړې ځنې مهم ریپورتونه دادي. په کراچۍ کې د پرونیو زمینی انتخابات پر مهال په نښتو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وختي. د قبایلی سیمو سیاستوالانو فعالانو تر یوې جرګې وروسته ویلي چې په خیبر پښتونخوا د ورګړېدو پر وخت ورسره د شو ژمنو پوره کېدو لپاره تحریک پیلوي.
د انضمام چې کوم مخ مخ هغه موږ له سرګند نشولو د موږ نه خو یو د سینټ مراعات وغسته شو. د قومي اسمبلی سیټونو کې کمای وشولو.
د خیبر پښتونخوا حکومت په تیرو کلونو کې پرمختیايي بودیجه په بشپړه توګه نه ده کارولې. شنن کې وایي د دې بیلابیل لاملونه دي. په دې سربیره د پاکستان د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د پوز د ویان د ترمنځ د وروستیو بیانونو په اړه مو د یو شنن کې نظر اخیسته او دا موري چې د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په طالبانو دي د ښځو د حقونو باوري کول ومني. نور رپورټونه هم لرو. دا ورېدو لپاره د مشال سره اوسه. رازو د خبرونې لومړی رپورټ. تا په کراچۍ کې پرون د قومي اسمبلی د 270مې حلقې پر څوکۍ د زمینی انتخاباتو پر مهال د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ډلو ترمنځ په نښتو کې یو کس وژل شوی او 12 ژوبل دي. پولیس وایي په ژوبلو کې د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی او د پاک سرزمین ګوند سیاستوال افتخار عالم هم شامل دي. د سین اعلی وزیر مراد علي شاه د پولیسو مشر ته امر کړی دی چې د تاوتریخوالي په پیښو کې د ککړو کسانو ضد کاروایي وکړي. هلته نارسمي او غیر حتمي نتیجې ښیي چې د متحده قومي موومنت پاکستان نومان د قومي حمله سوکې ګټلې ده. خو د تحریک لابیک پاکستان مشر بیګا په خبري غونډه کې تور پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلي شوی او نتیجې نه مني. تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي خان پر رپورت کې.
د کراچۍ په کورنګي سیمه کې د قومي حمله ان او 200 سلیخ په سوکې د زمینی انتخاباتو لپاره د جون په 14 نیټه اوټونه واچولې شو. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه متحد قومي موومنت د سوکې په 15 اوټونو کامیابی ترلاسه کړې ده. د سن صوبایي الیکشن کمیشن ندیم حیدر بیگا د جون په 14 د شپې خبريالانو سره په خبرو کې وویل
محمد ابو بکر صاحب متحد قومي موومنت پاکستان کې
دی وایي چې د ایم کی ایم محمد ابو بکر لس زرا شپک سوا او دریتیا اوټونه اخستی او کامیاب شوی او د ټیل پی شهزاد شهباز لس زرا شپک سوا او اتل سوټونه اخستی او په دویم نمبر راغلی. د قومي سملای د دې سوکې لپاره 15 امیدوارانو برخه اخستی. په زمینی ټاکنو کې د سیمې یوازې 8.32% خلکو خپل ووټ کارولې دي. بلخوا بیا د تحریک لبیک مشر صاد رضوی بیگا د شپې په کراچۍ کې یو خبري غونډه وکړه او ویل چې منګ دا نتیجه نه منو. اوټونه دې سر دوباره اوشمیرلې شي. منګ په دې سوکۍ غټه تر لاسه کړې و خو زمونږ سره غلطي شوه. د ټاکنو په محل د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو او پلویانو ترمنځ وخت په وخت په انخطو کې یو تن وجلې شوه او 12 نور ټپيان شوه دي. په انخطو کې د سیاسي ګوندونو پلویانو وسله هم کارولې. د جنا روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول د دې خبرې پخله کړي چې وجلې شوې سیف الدین کلیم د لانډی سیمې څخه جنا روغتون ته په مړ حالت کې راوړل شوی وو چې بسري ګولۍ لګېدلې وي. هغه زیاته کړې چې 12 ټپيان هم روغتون ته راوړل شوی وو چې د بدن په بیلابیلو برخو یې مرمۍ یا ګولۍ لګېدلې دي. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې د سنې سملای په خوانه غړي او د پی ایس پی مرکزی محقق افتخار علم هم په دغه نښتو کې په ډزو ټپي شوی چې بیا د کراچۍ یو شخصي یا لیاقت روغتون ته وړی شوی او اوس هم د درملنې لاندې دی. بلخوا د سن وزیر اعلی مراد علي شاه بیا د دغه پیښو نوټس اخیستی او د پولیسو مشر غلام نبی میمن څخه راپور غوښتی او د پولیسو مشر ته هدایت ورکړی چې چا ته اجازه ورنه کړي چې قانون په خپل لاس کې واخلي او هر څوک چې د ټاکنو په وخت ګډوډي راولي باید زر تر زره ونیول شي. د پاک سرزمین ګوند مرستیال مشر انیس قایم خانی د خبریالانو سره په خبرو کې دا وکړي چې د زمینی ټاکنو په مهال د ګوند په مشرانو، پلویانو او په دفترونو بریدونه شوي دي. د دوی یو کارکونکي وجلې شوي دي. دی وایي چې زمونږ څومره هم ټپیان شوي پلویان دي، زمونږ یو کارکون په ډزو وجلې شوي، موږ به د دوی قاتلان ونه بخو. د قاتلانو او د کارکونکو په ضد په تشدد کې د ککړو کسانو په ضد به د ترهګرۍ مقدمه درج کوو. بلخوا تحریک لبیک پاکستان په پی ایس پی د ډزو تھوڑ لگولې او ویلی دی چې پی ایس پی د دوی یو شمیر کارکونکي په ډزو ټپیان کړی دي. په کراچۍ کې د دې ټاکنو په اړه د پاکستان تحریک انصاف د سن مشر علي حیدر زیدی په خپل یو ټویټ کې ویلی دي چې د ان 270 کې تشدد دیدل د افسوس خبره ده. یو ځل بیا قانون نافذ کونکي ادارې په پرامنه انتخاباتو کې ناکام شوي او الیکشن کمیشن یو ځل بیا خپل نااهلي ښکاره کړي. یاد حلقه ان 270 دغه څوکۍ د ایم کیو ایم پاکستان سره تعلق لرونکي اقبال محمد علي خان په مړینه خالی شوی وه او اوس په دغه څوکۍ د ګټلو لپاره د 15 کاندیدانو ترمنځ مقابله وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
نیاز علی خان وو په کراچۍ کې. د قبایلي سیمو سیاسي مشرانو او فعالانو پرون د پیښور د خبریالانو په مرکز کې یو جرګه وکړه چې پکې په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګډېدو وروسته پر ستونزو خبرې وکړې. د جرګې یو ګډونوال او د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل افریدي مشال لړیو ته ویل څلور کاله مخکې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډېدې نو ورسره ژمنه شوې وه چې د قومي مالیاتي کمیشن له پیسو څخه به 3% قبایلي ضلعو ته ورکوي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. نوموړي وویل همداراز انتخاباتي کمیشن پریکړه کړې چې په قومي اسمبلی کې د قبایلو څوکۍ کمې کړي. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف یو سیاستوال وایي د جرګې یو شمېر غوښتنې سمې دي، خو د قومي مالیاتي کمیشن پر موضوع سیاست روان دی چې هغه ناسم کار دی. فرهاد شینواری تفصیل لري.
د جون په 14 نیټه په پیښور پریس کلب کې د ګرینډ قبایلی جرګې په نوم غونډې نه پس د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل افریدي مشال ریډیو ته وویل چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو په وخت چې ورسره کومې وعدې شوې وي هغه پوره نه کړل شوې.
خبره دا شوې وه چې په هغه کې د 1000 ارب روپو پیکیج اعلان شوی و. نفسي وارد کې 3% هغه شوې وه. د کالجز، یونیورسټو، د میډیکل کالجونو او د سکولونو یو ان غټ نتورک هغه 40,000 نوکرو اعلان شوی او پکې او داسې ډېرې خبرې وي چې د غیسه په علاقه کې یو نوې دور شروع کېده او تر کې یو نوې آغاز به کېده. د انزمام چې کم خمه خو هغه موږ لر سرګند نشولو او دا سر تجهیز کمیټې کې د خبرې اعلان شوی وو چې قبایلو نه مراعات اخلو نه بلکې ورکو به. لهذا د موږ نه خو یو د سینټ مراعات وغستل شو. د قومي اسمبلی سیټونو کې کمای وشول باوجود د غیر چې 10 ترانزیشن پیریډ او په 10 پورې به موږ نه د مراعات نه کمیږي لکه خو د بدقسمتې نه هغه هم کم کړو. نن په دا جرګه په دغ بنیاد ضرورت پیښ شول چې موږ د غټولو خبرو بیا ملاتړ وکړو او یو نوی تحریک او داسې خبره آغاز وکړو چې د کومه پر د حقوق موږ ته نه ملو شي. سرتاجزګیز کمیټې په سفارښت باندې صحیح عمل درآمد نه وی شوی تر هغه پورې موږ د تحریک چلو لکه او د قومي سیټونو کې هیڅ قسمه کمی نه منو. بل دای صوبائی حلقہ بندی چی دی هغه بالکل په غیر فطری انداز باندې روان دي. د کومونا تقسیم دوتا ځن نه ورکو لکه
په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبائی اسمبلی غړی محمد شفیق پردی وویل چې د دغه قبایلی جرګې ځنې غوښتنې جایز دي چې د قومي اسمبلی سیټونه زیاتول غواړي او صوبائی حلقہ بندیونه غلطۍ وستل غواړي، خو په ان اف سی ایوارډ او فاټا انضمام باندې دی سیاست کوي او دې سره اتفاق نه لري ځکه د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډې دو سره با قبایلی ولسته ډېر ګټه ورسي.
ضروري خبره خو بنیادی دا ده چې اول مردم شماري وشي ځکه چې د قبایلو آبادی ډېره زیاته شوې ده. نو بیا کې دای شي چې دغه مسائل چې کم لکه د خیبر د پاره یو قومي اسمبلی ممبر انتخاب دی چې دا دوا شي او دې سره سره چې کمی صوبائی حلقہ بندی شوی دی اغه کې ډېر غلطیانی دی، نو په دې کې اعتراضات به جمع کیږي. الیکشن کمیشن ټیم ورکړې دی اغه د پورم مشاورت وو حکومت چې د ان اف سی خبره کیږي په دې باندې صرف ټول سیاسي پارټي خپل سیاست کوي په ان اف سی وارد باندې سیاست روان دی. بس دا صفه خبره ده چې په مرکز کې د دوی حکومت ته قبایل ډېر خوددار خلک دي، غیرتمند دي، مونږ د چانا په سوال پیسې نه غواړو، مونږ خپل حق غواړو چې په ان اف سی وارد کې د رګبي او د آبادی په لحاظ سره د 3% نه زمونږ شیر زیات کیږي، نو مونږ ته خپل شیر راکی.
د 15م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او د سره د پخوانی فاټا د کمی اسمبلی 12 سیټونو شمیره شپږو ته راټیټه شوی او په سینټ کې 8 سیټونه ختم شوی. یعنی د پخوانی فاټا د کمی اسمبلی 12 غړو به 8 سینټران منتخب کول، خو اوس دا مخصوص کوټا نه لري. د خیبر پختونخوا حکومت په بیا بیا ویلي چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې نو قبایلی ضلعو ته نمائندگی ورکړي او دا مهال د دغو ضلعو نیغ په نیغه د ووټ په ذریعه منتخب شوي 14 غړي، 4 ښځینه غړي چې په مخصوصو نشستونو منتخب شوي او یو تن په اقلیتي سیټ باندې نمائندگی کوي. قبایلی ضلعو ته د عدالت او پولیسو نظام غځولی او د پرمختیایي کارونو وعده به ورسره پوره کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 1 بجا،
تان دهلې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4 بجو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د پوز ویان جنرال بابر افتخار ترمنځ یو ځل بیا بیانونه تبادله شوي دي. عمران خان دا وکوي چې د اوسنی ائتلافي حکومت ګوندونو د امریکا په وینا د اپریل په 10مه د عدم اعتماد تحریک له لارې له دندې ګوښه کړ، خو هغو ګوندونو امریکا په بیا بیا دغه تورونه رد کړي دي. عبدالحی کاکړ پر دې موضوع په اسلام آباد کې د خیبر نیوز ټلویزیون له مدیر حسن خان سره خبرې کړې دي او ورڅخه پوښتلي چې تحریک انصاف ته مشر او پوځي چارواکو ترمنځ د بیانونو د تبادله ولې پیل شوه.
تاسو ته پته ده بیان شروع دا غنه شو چې پخوانی وزیر داخله شیخ رشید چې کوم هغه یو ټلویزیون انټرویو کې دا خبره وکړله، ما هغه خبره چې دا غوې ځړه کوم هغه تکرار کړل چې را کوم د نېشنل سکیورټي میټینګ شو په دغه موبایل نه خاص چې کوم پته حوالی سره نو په هغه کې چې څونه سرویسز چیپ شو یا د سکیورټي کوم نمائندګانو هغه په هغه ټیم کې د سره په دغه شو چې را لکه کوم چې د حکومت بیان یې دا چې را یاده سازش دی مداخلت دی په دې حواله سره. نو د دې نه پس بیا هم هغه ټلویزیون چې کوم دی رابطه کړې وه د پاکستان د فوج چې کوم ویان دی جنرال افتخار هغې بیا هم هغه تکرار کړله چې یو وارې بیا مونږ دا خبره کوو چې زمونږ د طرفه هېڅ قسمه داسې یو سرویس چیف هم په دې باندې دغه نه دی کړی، مونږ انټلیجنس بیس چې کوم انفوټو هغه مو ورکړو او مونږ دې حوالې سره دا بیانیه د مداخلت دا بیانیه یا د سازش دا بیانیه چې کوم دی دې سره دا غلطه ده چې یاره دا ویل کېږي چې ګنې یاره سرویس چیف یا ایئر فورس چیف یا نیول چیف یا آرمی چیف یا
سوال دادی د فوج داسې په وار وار باندې دې وضاحت کول خپل د پاکستان په سیاست کې د مداخلت په معنا خو نه ده.
زمان رائے اخلی نوغا دا دا چیر لکا فوج دا ویان دا طرپا پا دے باندے دا سے بلانٹ راتلل چی کم دے ما پا خیال چی دے اوائیت کلی وی نو خب آوا چی لکا دے نوی کلی نو خب آوا لکا یو ٹیم کی توست بات دا چی دا عمران خان حکومت را گئی نو دا فوج دا ترجمان دا طرپا یو خبر را گلی وی چی یارا ملک اکانومی چی کم دا پا غی کی امپرومنٹ رازی شبا شریف حکومت را گئی نو کتا سو تا یادی نو یو بیان نا گئی چی را دا ڈالر کی مت چی کم دے آغا پخکتی دو باندے دے فوج لا یا د فوج ترجمان لا داسې قسمه بیانات نه دی ورکول پکار ځکه دا ډیفینیټلی په پولیټیکل ډومین کې دا راځي په سیاسي
دی کې اسن خان سے پښتنه کومه چې فوج به ولی بار بار دې ته مجبور سي چې دای په یعنی کم سیاسي چوکاټ ته پاغه کې یا په سیاسي چارو کې بیان ورکي
پاکستان چې کم عسکري کې عادت ته نو هیستوریکلی په سیاست کې دیلا سخنم کړی دی دا سپټه خبره نه ده دی وخت وخت چې کم دی لکه بلکې دا یو قسم ل خپل حق ګڼل دی چې را مونږ ډیر زیات پویګو او مونږ د ملک هم سمویشو او مونږ ډیر ایجوکیټډ هم یو زمونږ ډیر ټریننګ هم شوی دی لکه کته اکانومي باندې دی په سکیورټی باندې دی فورن پالیسی کم دی دا غراغلی دی انټرنل سکیورټی کم چې کم دی دا کړی بلکې دې هدا پوره چې پاسه ادارو هغه مشري چې کم ده هغه تخپل یو قسم ل دغه ګڼل دی لکه نېشنل سکیورټی وګڼي دا چې دو واردار اغله دې دې راغله دې کدا سې د نورو ادارو نو فوج ته دا شی چې کوم دې دا دغه دې خپلې شوې دي
خدي کې اخیری پښتنه کوم حسن خان صاحب لکه څنګه پاکستان کې مش په مازی کې لیدلې چې کله هم نواز شریف یا بنظیر بوټو له اقتدار لړک سوي دي او پاغه کې دوی دا وایي چې مو فوج لري کړی یو او بیا دا دوی د فوج یا د استابلیشمنت خلاف سوي دي د پوجي عمران خان سره دا اوله تجربه ده چې دوی دا وایي چې را ز فوج لري کولو کې هغه یو کومک کړی دي نو د دې پر فوج باندې کم تنقید دی په اشارو کې نایو په طریقہ نو آیا دای به هغه څه سي لکه څنګه چې بیا نواز شریف او آصف زرداری یو وخت کې شوې چې دوی د فوج به یو خبره نه منو او میثاق جمهوریت کړی نو عمران خان هم بیا د پاره داسي او فوج په اشاره باندې په سیاسي معاملاتو کې داغو مداخله به ونه مني کنه دا تاسو ته ارزښت کاری
عمران خان چې کوم دې په دغه لار باندې کافی حدا پورې تللی دی هغه کافی حدا پورې د دې خبرې چې کوم دې کته وګوره هغه د فوج لیډرشپ په سیاست کې د مداخلت بالکل خلاف دی او داسې لکه څنګه چې اسف علی زرداری یا بنظیر بھٹو صاحب یا کته وګوره دغه شانتی نواز شریف یا د پاکستان مسلم لیگ کی عادت چې کوم دې دا دی خو یو شی یره بیا هم زمونږ کیږي لکه چې پولیټیکل انالیست ته خبره کوم چې د فوج د سیاسي دغه کې مداخلت چې یاد دوی غو پولیټیکل مینیجمنت څو ته موږ ته وایو هغه تم داسې دی چې رستم د سیاسي جماعتونو د پته لګی چې را د دوی دغه د ځان سره پکار دی مطلب دا دی چې دا سره کامیابی شي کوم دی بیا حاصل دی شي نو دا وجه ده چې فوج غیږه چې کوم دی که هر څونه مخالفت کوي خو د الیکشن په وخت کې مختلف سیاسي جماعتونه چې کوم دی بیا دغه داسې اوټ رائټ لري چې کینا
د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د پوز د ویان جنرال بابر افتخار ترمنځ د وروستي بیانونو تبادله پاړه مو له خبريال حسن خان سره د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده مشال رادیو ته واکې
د مشال رادیو د شنبې یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د کرخه پغاړه
پیاو بجا
سندری جادوګری
پدونی مو بجو
پام کوا
پدرینی مو بجو
دمشال پنوم
پسلورو بجو
تاسو مشال رادیو په فیسبوک پانه باندې هم تعقیبولی شئ همدارنګ په انستګرام کې هم زموږ اکاونټ شته د هلته هم سره ورخکاره کولی شئ که ټویټر کې اکاونټ لرئ نو زموږ رپورټونه هلته هم تاسو لوستلی شئ د دې تر څنګ زموږ د یوټیوب چینل هم که تاسو نه سبسکرایب کړئ نو همدا شی به سبسکرایب کړئ بیا به زموږ ویډیویي خپرونې ستاسو د کمپیوټر او سمارټ فون مخې ته درځي او تاسو به یې کتلی شئ اوس هم یو بل رپورټ د خیبر پختون خوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وای د صوبې د سیاسي ګوندونو او ډلو یو جرګه جوړوي چې له وفاق سره خبري وکړي او د صوبې د بجلی د ګټې سباندې یو شپې تاره به روپۍ ورسخه واخلي نو وړي د جون په 14 په پیښور کې ویل کدا پیسې په لاس ورشي نو د صوبې یو شمیر پرمختیايي پروژې به مکمل کړي شنن کې وای تحریک انصاف ګوند له 2013 کال څخه د روان کال تر اپریل په مرکز کې واکمن و نو باید صوبې حکومت ورسخه هغه وخت د برېښنا د ګټې پیسې اخیستې وای شنواز ترکزه معلومات راکوي
د خیبر پختونخوا وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه وای وفاقي حکومت ته د بجلی بقایا شوی روپۍ دوی ته ورکړي چې دوی ور باندې په صوبه کې ترقیاتي کارونه وکړي سکل د خیبر پختونخوا حکومت له خوا وړاندې شوی بجټ دستاویزونه کې دوی خودلی یو شپېته ارب او 90 کروڑ روپۍ وفاقي حکومت ته یوازې د بجلی د ګټې په لړ کې بقایا غانې دي د جون په 14 په خبر کې دی او پریس کانفرنس ته په خپل وینا کې تیمور سلیم جګړه زیاته کړي دوی کله هم د بجلی ترڅنګ په نور عوامي منصوبو سیاست نه کوي بلکې غوښتلې دي د صوبې نورې سیاسي ډلې دي د دوی سره د بجلی د بقایو روپو اخستو لپاره ملګرتیا وکړي.
تو اگر پروفیٹ ہے اور اس کی اگریمنٹ
دے وای چې کومه ګټه دا معاهده شوی ده چې یو اشاریه یو روپی با په یو یونټ او 15% به په ټیکس کې دوی ته ورکوي. نو لکه څنګه چې آی پی پی ته هر میاش پیسې ورکوي سوبي ته هم ورکړي شي دا پیسې خو په خطر کې دي خدا به خامخا اخلو.
یہ پیسے ابھی ایٹ رسک ہے اس کے لیے ہم لڑیں گے.
آی پی پی معنا آزاد بجلی پیدا کون کې هغه خلک چې د نوره اوبو هوا او یا د کوم بل ځای نه بجلی پیدا کوي او په حکومت خرڅوي. د جون په شلم د ودر وشلم کې هم تیمور سلیم جګړه ویلو لبد مرغه وفاقي حکومت سوبي د خپل د بجلی د ګټ بقایا پوره روپۍ نه ورکوي. جګړه ویلو د دوی د وفاقي حکومت سره خبره شوه هر میاش په ورته 3 ارب روپۍ د بقایا غانو قسط تر کوي خو دا سه هم نه کیږي. البته څه میاشتو کې ورته پیسې میلاو شوي خو بیا باندې شوي. د ایکسپریس ټریبیون د 2019 د اگست 14 د یو خبر تر مخه وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا صوبي حکومت ته د بجلی د ګټي اویا ارب روپو کې اولنې قسط 25 ارب روپۍ په جون 2014 کې ورکړیو. د صوبي او وفاق ترمنځ معاهده کې ویل شو نور قسطونه به 15 ارب روپۍ ورکیږي خو په 2019 کې 15 ارب او 6 کروڑ روپۍ ورکړي وي. نن وختونه دغه بقایګانې د یو شپېتو ارب روپونه زیاتې پاتې وي. تیمور سلیم جګړه وای سیاسي ګوندونه دي د دوی سره د سیاست نه بالاتر د بجلی د ګټې په خستو کې مرسته وکړي. نو آیا سیاسي ډلې به ورسره مرستې وکړي؟ صحافي او تجزیه کار طارق افق دغه پوښتنه د جون په 14 داسې ځواب کړه.
نو دا مطالبه خو د هغوی په خپل ځای باندې بالکل برحقه ده خو بل بیا سوال دا وچتېږي چې آیا په کم څلور کاله د دې حکومت په مرکز کې مو په صوبه کې مو نو دې دا مرکز سره جګړې دې خبره ولې نه کړې چې حالت عمران خان جګړه خپل سیاسي صدا زما جګړې یو بیس کیمپ دی. نو بیا هغه سوبیدا پاره جګړې سره دا زیاتې او غیر خپل منافنه ورکول یا غیر خپل حق نه ورکول نو دا میو زیاتې دې او دې زیاتې چې کوم نه خطرې کې سره ما خیال دی چې معاملې کې نه خطرې کې سره وځه کړو نو غالبا دا وو چې سوبیدا خپل حق ملو شي وي.
جګړه دغه پریس کانفرنس په دوران ویلي د تیر حکومتونو په شان به دوی هم د بجلی دغه بقایګانو د خستو لپاره د سیاسي ډلو یو جرګه راغواړي چې د وفاقي حکومت سره خبرې وکړي د بجلی د ګټې بقایګانې دی ورته ورکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته غوږی په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلارې په مشال ټکی کام او په سمارټ فون کې زمونږ اپلیکیشن ښکته کوي او د خبرونه او د مشال نورې خبرونه پاکې رڼې ووره. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له طالبانو سره په خبرو کې ورته په زغرده وایي چې د نجونو د تعلیم له حقه نه تیریږي. هغه سازمان دا غوښتنه پرون پر داسې مهال کړی چې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو هم له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې پر طالبانو فشار زیات کړي چې د افغان ښځو د زده کړو او د کار حق ومني. طالبان وایي په شرعي چوکاټ کې ښځو ته د کار اجازه ورکوي خو د دې چوکاټ وضاحت نه کوي. طالبان همداراز وایي تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پاړه پر تګلار کارته دوام ورکړي. د اسمت سروان رپورت.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره په هر راس خبرو کې د نجونو د تعلیم حق د نه معاملې وړ اعلان کړي. دا سازمان وایي زده کړې د بشر یو اساسي حق دی او طالبان مکلف دي چې دا حق ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو اوسنۍ پالیسي له تبعیض ډکه، نامنصفانه او د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې له نړیوالې ټولنې غواړي له طالب مشانو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیم د حق موضوع سره کرښه وګرځوي او طالبان باید بې ځنډه ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو د تیر کال په اگست کې د نجونو ښوونځي بند کړل خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا سره لدی چې ګڼ شمېر افغانانو او همدارس نړیوالو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو د اساسي حق ورکړي خو دوی نه یوازې ښځې له کار کولو منه کړي بلکې نجونې هم نه پرېږدي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. ماریا تورپیکی چې د افغان شزو د حقونو لپاره هلی ځلی کوي وای د نړیوال ټولنې لوري فشار مرسته کولای شي چې طالبان د زده کړو په شمول د شزو حقونو ته غاړه کشيشتي.
طالبان وای چې نړیوال باید موږ په رسمیت پیژني، یعنی دا هغه مهمه موضوع ده یعنی دا تر ټولو ستر فشار ده، ولې طالب اوس هم نه قانع کیږي؟ تر دې بل غټ فشار نشته ده. او بل مهمه مسله دا ده، یو ضرب الاجل دی ورته تعین کی. دا خو ډیره بده خبره ده چې ټوله نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري. یوازې افغانستان واحد هیواد ده چې میرمنه د ټولنې بالکل غړي نه ګڼي.
د شزو او انجونو د حقونو خلاف د طالبانو اقداماتو ته پکتو ورمه ورځ د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی د بشری حقونو شورا په 15مه غونډه کې وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري لشپژم ټولګي پورته د نجونو د شونځیو د بندیدو لکبله 1,000,000 او 1,00,000 نجونې لزده کړو به برخې شوې دي.
د اسمت سروند رپورت سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدو په پیښور کې 15مه بجې شوې دي. فرخنده ست سټوډیو ته راغلي دا تاسو ته خبرنو لنډیز دراوړی.
د ناکارونو پیسو د سار نړیواله اداره اف اے ٹی ایف په نن فیصله کوي چې پاکستان په خړ لیست کې وساتي او کنه. بل خو د پاکستان ائتلافي حکومت ویلي دوی هیله مند دي چې دغه اداره به یې هیواد له خړ لیست وباسي. دا غونډه د جون په 14مه د جرمني په برلن ښار کې پیل شوې ده او نن یې وروستۍ ورځ ده. د شمالي وزیرستان د امنیتي چارواکو په وینا په رسمه کې میرامشاه کې په دریو بیلابیلو پیښو کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او د درو زده کوونکو په ګډون په کې شپږ تنه ژوبل شوي دي. تر اوسه چا د دغه بریدونو ذمهواري نه ده منلې. د قبایلي سیمو سیاسي مشرانو فعالانو په خیبر پښتونخوا د ورګډېدو پر وخت شوو ژمنو پوره کېدو لپاره د تحریک پیلولو اعلان کړی دی. دوی پرون په پېښور پریس کلب کې د جرګې پر مهال وویل چې د ټولو غوښتنو تر پوره کېدو پورې به هلو ځلو ته دوام ورکوي. اخوا د خیبر پښتونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف سیاستوال او د صوبایي اسمبلې غړي شفیق اپریدی وایي د جرګې یو شمېر غوښتنې سمې دي او دوی ملاتړ کوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د تیلو د بیو زیاتېدو پر ضد د جون په 19مه د احتجاجونو اعلان کړی دی. نوموړي تېره شپه په خپل رسمي ټویټر په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی ولس پریشانه کړی دی. بلخوا د پاکستان ائتلافي حکومت عمران خان د سرګندونو په خبرګون کې سندې ویلي، خو وزیر اعظم شهباز شریف پرون د تیلو بیو تر لوړېدو وروسته په ټویټر پاڼه لیکلي چې د ولس له مشکلاتو خبر دی او له دې پرته بل لار نه لرله، ځکه چې د تحریک انصاف ګوند حکومت د پیسو له نړیوال صندوق ایم ایف سره د پور موافقه کړې وه او تمه ده اروپایي کمیشن اوکراین او مالدووا ته د نمانده حیثیت ورکولو وړاندیز وکړي. دا له هغې یوه ورځ وروسته ده چې د څلورو اروپایي هیوادونو مشرانو د روس د بلا اشتعال یرغل پر وړاندې کیف ته په خپل سفر کې د اوکراین په اروپایي ټولنه کې د ورګډېدو ملاتړ اعلان کړ.
فرخنده اسد وا چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوریدونکو په دیني مای کې هم مهم رپورټونه را سره دینو ککول شي را سره پات شي. د ترکستان اسلامي ګوند چې القاعده او طالبانو ته نږدې بلل کیږي د خپل مشر عبدالحق ترکستاني یو ویډیو خبره کړې چې په کې ښکاري چې نوموړی په افغانستان کې دی. د امریکا لانګ وار ژورنال پرون په ځانګړي رپورت کې ویلي چې هغه ګوند ویډیو د مې په نیمای کې خبره کړې چې په کې ترکستاني په افغانستان کې کوچنی اختر مانسي. لانګ وار ژورنال د ترهګرۍ پر ضد د نړیوالې جګړې په اړه لیکنې او څېړنې خپروي او وایي د دوو امریکایي چارواکو هم تایید کړی چې د ترکستان اسلامي ګوند مشر افغانستان په شمال کې ده. د ترکستان اسلامي ګوند په خوانې نوم ختیز ترکستان اسلامي غورزنګ او چې امریکایي ترهګری ډلې په توګه پیژني. په دې اړه رپورت لرو چې اسمت سروانه تاسو ته وړاندې کوي.
د لانګوار ژورنال خبرونه د راپور لمخې د ترکستان د اسلامي ګوند له لوري له خبرې شوې ویډیو سره سم ترکستاني د خپل ملګرو سره په افغانستان کې اختر لمانځي. په دې ویډیو کې د عبدالحق ترکستاني ترڅنګ عبدالسلام ال ترکستاني چې د ترکستان د اسلامي ګوند یو بل مهم مشر دی لیدل کیږي. دا په داسې حال کې چې طالبان وایي بهرانیانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې فعالیت وکړي. لنګوار خبرونه وی عبدالحق ترکستاني د خپل ډلې له نورو مهمو مشرانو سره یو ځای اوس د افغانستان په شمال کې میشته. د امریکا د استخباراتو دوه چارواکي چې له دې ویډیو خبرو وایي چې خبره شوې ویډیو هم د افغانستان په شمال کې ثبت شوې ده. خبريال او د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسف زای د ترکستان اسلامي ګوند په اړه وایي چې دا ډله د شوروي خلاف د افغانستان د جهاد په کلونو کې افغانستان ته راغله او د طالبانو د لوبړي حکومت له پرزیدو وروسته وزیرستان ته ولېږدېده.
د طالبانو د رژیم لمړي رژیم د نسکوریدو نورسته وزیرستان ته ولاړو. بیا غلطه د دوی مشر حسن مخصوم غالبا نومیدو هغه غلطه وو وجل شو. دوی یو د مسلمانانو تر کوم ظلم کیږي په چین کې د غوی پر مقابل د طالبانو د روان د دغه حکومت قائمیدو نه مخکې هم دوی په افغانستان په شمالي ولایتو کې په جوزجان او بدخشان او کندوز کې لیدل شوی دی.
سمی یوسف زایوی ورسته لدی چې د پاکستان پوسټ په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات وکړل، د ترکستان اسلامي ګوند خپل اکثره جنگي کسان افغانستان ته بیول، خو یو شمېر غړي چې عادي کسان دي لا هم په پاکستان کې د افغانانو په نوم ژوند کوي. په ورستیو کلونو کې د دلیل افغانستانه ګڼ شمېر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړې. په دغه ویډیوګانو کې ماشومان هم لیدل کیږي چې له طالبانو سره یو ځای په کمپونو کې پوځي روزنه ورکول کیږي.
د اسمت سروان ریپورت مو اوریدو او اوریدونکو په روستر ته نور ریپورتونه هم وړاندې کوو. په افغانستان کې د نوو تحولاتو د راتلونه پس په ننګرهار کې د هنرمندانو وضعیت څنګه ده په دې اړه یو مرکه هم درته په لږه شیبه کې وړاندې کولې وي. د میروسته یو بل ریپورت
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
ته خبر پښتونخوا د کرنې ادارې چارواکي وایي په پخوانیو طریقو د کښت د سمو تخمونو نه استعمال او د آب و هوا بدلون له وجې دغې صوبې د فصلونو پیداوار کم شوی دی. کروندګر وایي له نوو طریقو خبر نه دی او ځینې نوي ماشینونه هم نشي کارولی. هلته د کرنې اداره وایي د کروندګرو روزنې ته تیاره ده. شبیر احمد جان موضوع څېړلې.
خیبر پختونخوا کې د کار کاروندې یا محکمې زراعتو ډایرکټر فیلډ اپریشن حاجی محمد د جون پښ پړسم مشال لیړو ته ویل چې د زمیدارو په زړو لارو چارو کاروندا او بیا غیر معیاري تخمونه سره او خور استعمالول لوجي په صوبه کې د فصلونو پیداوار د نورو صوبو په نسبت ډیر کم دی او د سره سره موسمي بدلون هم ډیر غټ اغیز په پیداوار غورځولې دي.
زموږ چې دلته کم غټ فصلونه دي لکه غنم دي، جوار دي، غنې دي او شوله ده. د دې سلورونو فصلونه چې ګورونه زموږ د پښتونخوا پیداوار کم دي. د کلایمټ چینج چې موږ ته نقصان ملاويږي هغه په غنمو ځکه چې هغې کې د بارانونو هغه پیټرن بدل شو. لکه کوم وخت چې زموږ په پښتونخوا کې عام طور د غنمو د کر وخت هغه وخت باران نه نو هغه بارانونه یا مخکې راشي او یا هغه ټایم نه روسي شي نو زموږ اکثریت زموږ کې شړې پاتې شي او دوی موږ ته نقصان دا وي چې کم ټیم کې غنم په ګل باندې راشي هغه ټیم کې بارانونه شروع شي نو هغه سره زموږ هغه دانه تشره شي.
خو بیا زمینداران وایي چې د خیبر پښتونخوا زیاتره زمیندار نه خو دغه نوي او جدید طریقو نه خبر دي او د موسمی بدلون د سراتونه چر دې مخنیوي سړول کور دي. دغه ډول د زراعت محکمه هم دوی په دې حق له د هستن خبر کړي. د خیبر پښتونخوا د زمیدار د سازمان یو غړی محمد زیاد وای
کزه زته و مله تقریبا 95% خلک نه خبر دي. مخکې خو موږ زمیدارونو د مشرانو اوریدل چې داس یو کې داس یو کې داس یو کې خو هغه وخت نه زمو نوې زمانه راغله دا خو لا کوس موږ دا پکاله چې موږ د زراعت په طریقه باندې ارسو کوه غنی کړل لیکا شو لیکل او کا غنم کړل چې لکه دغه تربیته شنو خبې دا غشي مخنبي پرس کا باران دي یا دې ټیم کې داسې سپکار دي هغه سپکار دي یا موسم دا ګرم را روان دي دا یخ را روان دي دې فصل کم موسم خې کم خنه دي چې زما دې تربيته شنو ډیره بهتره خبره.
هم دغه سازمان یو بل غړي بهرام خان وای چې دغه زړو طریقو او بیا موسمي بدلون زمیداری ډیر اغزمنه کړي دا
لکه موسم په دې باندې یو شانتي نه کم موسم چې فصل د پکاري هغه شانتي پیغه را نشي ناغي سره جی لکه پیداوار لکه ډیر کمي جی دا شور کله موږ لکه دا کوه هغه شانته بخپل ساده دغه به مسکول دغه پټیو نور لکه اوس دغه نوی تخمونه وری اوسې زروزی
دا چې د زراعت محکمه د زمیدارو په تربيت او دوی د نوی جدید طریقو نه د خبرو لپاره سهاله زلي کوي او کنه نو د محکمه ډایرکټر فیلډ اپریشن حاجی محمد زیاتوی
اول موږ دلته تخم ورکو د تخم سره سره به موږ دیتا ټریننګونه ورکو د دې لپاره فیلډ ایګانم کو د دې لپاره موږ سیمینارم کو د دې ته موږ پټیلی پر موږ باندې میسیجزم ورکو د دې لپاره موږ بینر تیارو د دې لپاره پمپلیټ تیارو لکه د غنمو دی د شول دی د نور پرستو دی د غنو دی په باخیده ور لمغه په اردو کې کتابچه تیاری کړی دی هغه کتابچه موږ هر ځمیدار ته ورکو چې ته په خپل باندې نشویلستی ستا په کور کې بستاز وین وسی سوق بوي چې دا غینته ته پوي کې چر په دې کې کم تو خمل لیکلی کمو کرو سٹی میو کرو سرا کم واچو گندے بوٹی موٹا وی سنگو کو دے بیمارے میں ہنے وی سنگو کو دے چنجو میں ہنے وی سنگو کو او پکم وخ سرے کو
نموڑ دا ہمل چے موسمی بدلون ننگون مخنیوی لپارا د دوی سڑ نروان دی چے دا سی تخمونه تیار کڑی چے دا زیات تندے اوچ کالے زغم لری او یا د فصلونو د کر وختونه بدل کڑی دا زرات او صوبائی محکمہ وای چے کروندا پانوی طریقو کولو او پیداوار زیاتولو په غرض دوی هر ډول مشینری زمیدار ته په نیم قیمت او دغه ډول سر او تخمونه هم پرایایتی نرخونه ورکولو پروګرام پیل کړی دی نو باید زمیداران خپل خپل ضلعو کې د دوی دفترونو سره په تماس کې وسی او دغه سهولتونو نه ګټه ترلاسه کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
عملته په پیښور کې پاتې کیږو د خیبر پختونخوا حکومت د 2023 مالی کال په بجټ کې د پرمختیایي چارو لپاره د 400 بروپو بیلولو وړاندیز کړی دی خو د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت په 3-5 کلونو کې په پرله پسې ډول خپل پرمختیایي بجټ پوره نه دی کارولی او د 2019-20 مالی کال د پرمختیایي بودیجې شاوخوا نیمایي نه ولګولې د دې څه وجوهات دي او د پرمختیایي بودیجې نه کارول څه اغیز لري له فرخندې اسد نه به وره
د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختګ د محکمې د یو وروستي راپور لمخې په 2019 او 2020 مالی کال بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 319 روپۍ مختص شوې وي چې پکې 15 روپۍ په بندوبستي ضلعو او 6 روپۍ په قبایلي ضلعو کې لګول شوې دي او په دغه کال نږدې 50% د ترقیاتي کارونو بجټ نه دی خرچ شوی د سرکاري شمیرو تر بخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت په 3-5 کلونو کې پر لپسې خپل پرمختیایي بجټ په پوره ډول نه دی استعمال کړی دا چې د حکومت نه بجټ ولې لپس شي یا خرچ نشي او د دې سب وجوهات کې دی شي پاړی د اقتصادي چارو په اکرام هوتی د جون پښپاړه سم مشال ریډیو ته وایي
مطلب دا وی چې 50% کل لپس دی نو دا یو هیستوریکل لپس دی کنه دې مطلب دا دی چې دې دا پیسې خرچ نه کړي تاسو بجټ دوه قسم دي کنه یو ډیولپمنټ بجټ دی یو وی ایکسپنډیچر دا ډیولپمنټ بجټ کل لپس دی مطلب ته ترخیا کارونه دي چې منصوبې نه دي جوړې شوې او هغه پیسې واپس کړې حکومت ته او دا د ایکسپنډیچر یعنی اخراجات طرف ته بجټ دی دا غي مطلب دی چې محکمو چې په خپل ځان باندې کوم پیسې خرج کولې هغه واپس کړې او هغه لپس کړې یعنی چې هغه دی ونه لګولې
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د جون په 14 د بجټ وړاندې کول وروسته پر خپل فیسبوک پاڼه د بجټ مهم تفصيلات وړاندې کړل د دغه تر مخه د سوبي ټول سالانه بجټ 1.2 روپۍ دی چې پکې 400 روپۍ د ترقیاتي کارونو بجټ مختص شوی
400 روپۍ څخه زیاده ډیولپمنټ بجټ جسمه 375 روپۍ فنډډ
د پیپلز ګوند د صوبایي سملای غړي احمد کریم کندي د جون پر 14 مشال ریډیو توای د پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت نه زیاتره وخت ترقیاتي بجټ لپس شوی دی
ناکامیانی امی دا ہر پروجیکٹ کو پروجیکٹ قتل غواڑی چی کم زی کے پیسے نہ دی لیکن دی اولی نظر احساس کرتا تو مونگ کبائیری ازلا چی کم دے دی پیسے وہ زیادہ غواڑی پتی مطلب ما پل دا سال لے چی 20-25 روپے اندر زیادہ نشی لگو غلی ازلا چی کم دے کنا دا دی میکنیزم دا دی کونن سسٹم حال تا دمرا زیادہ اثر انداز نہ دے یا دمرا اکثر ڈیویلپمنٹ کی داتی ہوشی کرن چی پروجیکٹ چی کم دے ماس کر داتی پروجیکٹ میں دیجئے فیڈرل گورنمنٹ اور پرمیشن گورنمنٹ جائنٹ پروجیکٹس دی چتر لینڈ ایکوزیشن مسئلہ راشی مطلب سپوز خلق لکن اور کئی یا لینڈ نہ اور کئی مطلب ایشوز پکی جوڑی شی
د خیبر پختونخوا د 2020-2021 مالی کال د بجټ د سرکاري شمیرو تر مخه په هغه کال د ترقیاتي کارونو بجټ 315 روپۍ وو خو په دغه کې نږدې 50% بجټ استعمال نشو او دغه پیسې د 2022-2023 مالی کال بجټ کې ترقیاتي کارونو ته واوښتي خو احمد کریم کونډه وایي چې هر کال د پېټرول او نورو شانو قیمتونه لوړېږي نو دغه سره د ترقیاتي پروژو لګښت هم زیاتېږي چې دغه صوبې ته په مجموعي توګه بلخوا د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختګ د حکومتي کمیټې مشر محمد شفیق وای د ځینو وجوهاتو له وجې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت د پرمختیایي کارونو بجټ پوره خرچ نه کړی شو
دی لکه اوس
تیر کال مونږ کما تخمینه لګولې وا هغه کې څه میگا سکیمونه دي هغه کې مختلف داسې رکاوټونه دي لکه اوس مونږ یو ډیگری کالج دی په بارا کې منظور شوی دی خو د هغه دپاره د ځمکې د حصول اوسه پورې په دې یو کال کې مونږ هغه کیس فائنل نه شو دلته تاسو ته پته ده چې د لینډ ریفارم لا نه دي شوي مونږ خو صرف برس زم شوي یو هغې نه بعد په دوه درې کاله کې مونږ ته ډېر ډیپارټمنټل دغسې تکالیفو سره مخ شوي یو په معدنیاتو کې اوس د مونږ د بجلی ګریډ به زه تا ته ووایم زمونږ په حلقه کې درې د بجلی ګریډونه منظور شوي دي خو د ځمکې نیګوسیشنز روان دي چې لینډ ایکوزیشن نه وي شوی تر هغې پورې ستا ایکسپینډیچر نه کېږي ځکه چې ټولو نه اول به ته ځمکه اخلي.
د تیرو څلورو کلونو د سرکاري شمیرو له مخې تر ټولو زیات بجټ لیبس د قبایلي ضلعو په ترقیاتي کارونو کې مخې ته راغلي چې هلته د پرمختیایي کارونو لپاره اعلان کړل شوی بجټ پوره نه دی استعمال شوی. قبایلي سیمې د 2013 کال په مې میاشت کې په خیبر پختونخوا کې شامل شوې وې.
د فرخندې اسد رپورټ موریده په شمالي وزیرستان کې دوه نور ماشومان پولیو یا ګزړن وهلي. د دې ځای د صحت څانګې چارواکي وایي چې یو ماشوم په دوسیلې او بل په میرالي کې په دې مازورون کې وایرس اخته شوی. دوی وایي نن په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد واکسینو د کمپاین دا رپورٹ درنوریدونکو پرون جوړ شوی او اخیری ورځ وه خو په وشتم تاریخ په داسې یو بل کمپاین پیلېږي. پروان کال کې په پاکستان کې د ګزړن ناروغي لس پیښې رپورٹ شوې دي چې ټولې په شمالي وزیرستان کې دي. تفصیل د عمر وزیر په رپورٹ کې.
د شمالي وزیرستان صحت محکمې مرسیال مشر ډاکټر شمس او د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې شمالي وزیرستان کې دوه نور ماشومان هم د پولیو یا ګزړن ناروغي ښکار شوي چې د سره د غلط روان کال کې د ګوزړ ناروغي لس کیسونه پراشول. دوی وایي چې رزمګ ډویژن تحصیل دوسلی د 12 میاشتې ماشوم او د میرالی د 11 میاشتې ماشوم د ګوزړ ناروغي نه مازور شوي. روان کال پاکستان کې د پولیو لس مثبت پیښې ثبت شوي او د غلس وړه مثبت پیښې شمالي وزیرستان کې شوي. د شمالي وزیرستان صحت محکمې مرسیال مشر ډاکټر شمس وایي چې د غلطه د ګوزړ ناروغي وایرس خور شوي ځانګړي مهمونه یې وکړل او لګیا دي چې د پولیو وایرس خورېدو مخه ونیسي.
چونکه اول کیس چې روغلی دا ایټ ایم نونسا هیسا پیری میژ درې کمپنی نه وکړل کوشش وکړو چې هر بچی ته ویکسین ورسی. نن اخیری ورځ دو د ای پی وی انجکټیبل ویکسین چې کوم د پولیو ولې دی سپی میژ د 27 تاریخ نه یو بل د پولیو کمپین کی چې پولیو کیس روشي بیا ضروری شي چې یو بچای چې دا په میاشت دوه ورځې د پولیو کترې دوی ورکړل شي. د شمالي وزیرستان مشونه علما کرام صاحبونه ته کښونه ته خواندې ماندې ته ټول ته دا ریکوست کی چې مهرباني وکړي چې کله مې شتیم د سی توستا توس د بچونو ته روبو صحیح چې دا ویکسینټ کیږي. خدا نه خواسته داس بچای په وزیرستان شه پوتی وی یا چېتا مېر پلور غلای کړي وی او ویکسین یې نه وی ور سو هغه بچای به خدا نه خواسته مزوري شي.
د پولیو مخنیوي پروګرام مشران وای چې شمالي وزیرستان کې د نوي کې سونو راتلو وجه د غلطا په مهمونو کې د ولس ادم تعاون دی. خلک لا هم د پولیو ساس کو پاړه منفي سوچ ښکار دي او په ډیرو سیمو کې په وړاندې مهمونو کې ماشومانو ته د پولیو قطرې نه دي ورکړل شوې چې په دروغ د ماشومانو په ګوتو نشانونه لګول شوي. دغه خبره مشال ریډیو ته په سیمه کې د پولیو ټیمونو کارکوونکو هم منلې چې د یو شمېر وجوهاتو په بنیاد دوی په مخکې مهمونو کې ماشومانو ته د پولیو قطرې نه دي ورکړې او ورته یې ګوتې شنې کړې. دوی ویلي چې په ډیرو سیمو کې انکاریان زیات دي، مایندې پلاران ورسره مرسته نه کړي چې انکاریان ریپورټ کړي نو ورته خاندانی دشمنی جوړیږي. د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر وزیر خان صافی او مرسیال کمشنر شاهد علي خان څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې اوس یې د غلطه ځانګړي د پولیو مهمونه پیل کړي، هڅه کړي چې ماشومان د پولیو قطرو نه محرومه پاتې نه شي او په سیمه کې خور شوی د وایرس خورېدو مخه ونیسي. عمر وزیر، مشال
ریډیو، بنو. د پېښور های کورټ دوه کسیزی بنچ تیره ورځ د سوات موټروی په حق لوریدنه وکړه چې پکې په دغه پروژه تر بل حکم پورې کار بند کړی او په دې لړ کې له صوبایي حکومت نه د وضاحت غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سوات قبل تحصیل خلکو وروسته لاغې های کورټ ته رجوع وکړه چې د دوی په وینا د ډیرو احتجاجونو باوجود یې حکومت خبره نه اوریده. دوی وایي دا موټروی د کر کلی په ځمکو تیریږي، په کار ده چې د سیند په غاړه دا موټروی جوړ کړل شي. بلخوا حکومت وایي د خلکو سره په مشوره به دا موټروی جوړوي. نور تفصیل لسواته نیاز احمد خان په دې رپورت کې راکوي.
د پیښور های کورټ د کسیزه بند د شروع په ورځ د سوات ایکسپرس وی جوړولو باندې د بل حکم پورې بندیز لګولې او د خیبر پختونخوا حکومت نه وضاحت غوښتلې. په دا اړه د تحصیل کابل کوزه باندې اوسیدونکي پتی الله خان چې په دغه کیس کې مدعی دی، مشال ریډیو ته ویلي چې د سوات موټروی جوړولو په ضد دوی د 1384 مظاهرې او جرګې کړي او د الله چارواکو سره رابطې هم کړي، ولې دوی غوښتنې نه دي منلې شوې ځکه دوی د کر کروندې ځمکه بچ کول لپاره اعلی عدالت ته لاړل.
دا موږ درې کیسونه داخل کړو، یو د کوزی بانډې برې بانډې ننګولۍ د کوزی بانډې مدثر خان په نوم، د برې بانډې محمد ظاهر خان په نوم او د ننګولۍ پتی الله خان په نوم. دا درې کیسونه موږ داخل کړو. نو موږ خو څنګه هلته ولاړو، نو جج صاحب چې څنګه وې چې بس ستاسو سرکاري وکیل ته وې چې لکه دا ستاسو غلطي ده، ما دې له سټې ورکو.
د سوات قومي جرګې غړی حاجی زید خان چې څو ورځې وړاندې د ایکسپرس وی جوړولو په ضد سیدو شریف دودی حال کې لوی جرګې ته وینا هم کړي، په دا اړه وایي چې دغه منصوبه د ولس په ګټه کې نه ده ځکه دوی یې مخالفت کوي.
چونکې دا ټول موټر وی تدې اویا فیصده لارې چې دا په زرعي ځمکو کې ده، په باغونو کې ده، په کورنو لپاسه ده او د دې متبادل شته. نو په دغه وجه باندې د لاړو عدالت کې چیلنج شو او عدالت په هغه باندې په لحال سټے ورکو چې په دې کې به زریز مکو د قانون مطابق به په دې کې آبادیانی یا سړک نشي جوړېدې. دغه شان د دې اول انوایرمنټل سټڈی پکارو، د هغه رپورٹ پکارو. نو د تر اوسه پورې د دې انوایرمنټل سټڈی نه شوی. نو دا د انوایرمنټل ایکټم خلاف دی، د ګلوبل وارمنګ قانون هم خلاف دی.
د سوات موټر وی په جوړولو د عدالت په فیصله د صوبې اسمبلی غړي او د سوات ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم وایي چې د سوات ایکسپرس وی لپاره بجټ ورکړی شوی. دوی به د عدالت حکم مني او هڅه به کوي چې سوات ایکسپرس وی جوړ کړي.
سټې اور کول ما بخال سب در در زمون په ملک کې څومره خلک وسی در سړي اخته او عدالت هم ان شاء الله فیصله کوي چې کوم د قوم په مفاد کې او کوم مطلب د چي ملک لپاره سہولتي او کوم د قوم سہولتي. موږ هم بیا موایو چې هر زمونږ د ذات لپاره موږ د چانه سجداد نه لو، نه موږ خپل ذاتي خپل څه جوړو. موږ د قوم د مفاد فیصله ده او چې سړک جوړه خامخا سپزمکه به راځي. نو چې څه فیصله وشو خو بس موټر وی د خامخا به جوړیږي او اتفاق رای به جوړیږي.
د خیبر پختونخوا حکومت کال 2013 کې د سوات ایکسپرس وی جوړولو پروژې کار شروع کړ چې د چکدرینه تر پتی پورې 80 کیلومتر ده او دغه لپاره 850 ارب روپې خو دی شوی. د مې په شلمه نیټه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د ایکسپرس وی سړک جوړولو باقاعده پرانسته کړ او په دغه محلي میډیا ته ویلول چې د 21 ارب روپې د خلکو د ځمکه لپاره خو دی شوی، چې پکې څه کم 50 ارب روپې د سوات ډیپټی کمشنر ته حواله شوی چې د خلکو د ځمکو ادایګي دی وکړي. خو په دغه منصوبه د سوات باس خلق اعتراض کوي چې د ایکسپرس وی سړک زیاتره د خلکو د کروندې، باغونو او کورونو په ځمکه تیریږي او نقشه کې دی بدلون وکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي. په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوی چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یو سیال ته وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقي سامان آلات پیښور ته د خرڅلاو لپاره وړي. په جلال آباد کې د مشال لډیو خبریال په همدې اړه د هنرمندانو د اتحادیې له مشر استاد کمنګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. نوموړی وایي
لس میاشتې وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې ده موسیقي په غږولو. مردہ کے ٹول اور نربندان حیران تحران دی چوک تاز تو معلوم دے چھ مخبل منتو خر سو دے کورما کے دغا سے حالات دے چھ مونگ دسی نورا کشران بچی آگوی خو مزدوریم کولی شی مونگا ہم کو دسی نہ دے چھ نہ کو بس دغا ضروریت دے مونگا
کمین گل استاز بسنے ہوتا یو مکتوب رسیدلی دی چې تاسو رسمن د اوسنی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دی ورته یو اجازهتنامه ورکړي چې پیښور ته یو سی اول ته وپلورئ. د موسیقۍ سامان ولې پلورئ؟
البته دا زمونږ پیشنهاد نه دی، دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهېږم چې تاسو سره د موسیقۍ آلات شته دی او دا ویسے پا بار ملکو یا گوانڈی ہو آدونو تا ویسے خرسے کے یا روزگار دلتا پا افغانستان کے پیغو چلا ہوئے
زمان دا معلوماتو پاساس تاسی دا اتحادی زنو هنرمندانو دا موسیقی آلات چی پا تورخم باندی علاول اغلتا نیول شوی با وجود دی چی تاسو سر امر دے دا اغا در اخلاس اولو دا پارا موسیقا سا کری یا را اخلاس شوی
زا خبرم چیو دا زرولی باجه ما تا کری و مال تا چی بلتی کری و چا سر گاڑی که یا موٹر که نور اغا اخیست دا مات کری دا نور سامانون ور سر کپراتی دی مونگ تیرا که زمونگا هم دا غا وسیله دا رزق و روزی و دا غا سی حالات دا چه مونگا پخده که دا تورخم کرایه لرو چه تورخم تلار شو مکتو
پا دیو روسته و لسو میشتو که دا ڈبلیو پی یا دا خوراک نړیوال سازمان لخوا پا طول افغانستان که و پا زنگری توگا پا ننگرار که پا لزگون زرو کسانو تا دا ارتزاقیه موادو دا پارا یه تیم کارونا ورکل شوی دی میش پا میش ورطا پیسی رازی و دوی یو ستور تزی و ارتزاقی مواد ترلاسه کوي. د هنرمندانو ټولنې سره داسې کومه مرسته شوې ده که نوي شوي؟ تاسې چارواکو ته عریض شوي یاستئ په دې برخه کې؟
موږ سره هیچا مرسته نه ده کړې، د ملل متحد د خوانه، د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې. البته موږ پیشنهاد وکړه، دغه رئیس د اطلاعات فرهنګ درخواست ولیږه چې ما سره تقریبا اوس فعلا زما په خیال چې 270 کسان کورنۍ موجود ده، هغه ماته همدغه سې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم. او یو خبر یې راته وکړه، وایي په خدای که تر اوسه مجاهدین هم واخیستي، دغه ټول وایي بې تنخواه موږ سره دلته ولاړ.
په ننګرهار کې د افغان هنرمندانو د اتحادیې مشر استاد کمین ګلو چې زموږ همکار ورسره خبرې کولې.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو د دې خبرونې ریپورټونه او مرکې همدومره، او په تلوتلو کې یو وار بیا تاسو لپاره د خبرونو لنډیز لرو. د نن ورځې وروستي مهم خبرونه تاسو ته زما همکاره فرخنده صاحب وړاندې کوي.
د ناکارونو پیسو د سار نړیواله اداره اف اے ٹی ایف په نن فیصله کوي چې پاکستان په خړ لیست کې وساتي او کنه. بلخو د پاکستان ائتلافي حکومت ویلي دوی هیله مند دي چې دغه اداره به یې هیواد له خړ لیست وباسي. دا غونډه د جون په 14مه د جرمني په برلن ښار کې پیل شوې ده او نن یې وروستۍ ورځ ده. د شمالي وزیرستان د امنیتي چارواکو په وینا په رسمه کې میرامشاه کې په دریو بیلابیلو پیښو کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او د درو زده کوونکو په ګډون په کې شپږ تنه ژوبل شوي دي. تر اوسه چا د دغه بریدونو ذمهواري نه ده منلې. د قبایلي سیمو سیاسي مشرانو او فعالانو په خیبر پښتونخوا د ورګډېدو پر وخت شوو ژمنو پوره کېدو لپاره د تحریک پیلولو اعلان کړی دی. دوی پرون په پېښور پریس کلب کې د جرګې پر مهال وویل چې د ټولو غوښتنو تر پوره کېدو پورې به هلو ځلو ته دوام ورکوي. اخوا د خیبر پښتونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف سیاستوال او د صوبایي اسمبلۍ غړي شفیق اپریدی وایي د جرګې یو شمېر غوښتنې سمې دي او دوی ملاتړ کوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د تیلو د بیو زیاتېدو پر ضد د جون په 19مه د احتجاجونو اعلان کړی دی. نوموړي تېره شپه په خپل رسمي ټویټر په یوه ویډیویي بیان کې ویلي چې د تیلو په نرخونو کې زیاتوالي ولس پریشانه کړی دی. بلخوا د پاکستان ائتلافي حکومت د عمران خان د څرګندونو په غبرګون کې سندي ویلي، خو وزیر اعظم شهباز شریف پرون د تیلو بیو تر لوړېدو وروسته په ټویټر پاڼه لیکلي چې د ولس له مشکلاتو خبر دی او له دې پرته یې بله لاره نه لرله، ځکه چې تحریک انصاف ګوند حکومت د پیسو له نړیوال صندوق ایم ایف سره د پور موافقه کړې وه او تمه ده اروپایي کمیشن اوکراین او مالدووا ته د نمایندې حیثیت ورکولو وړاندیز وکړي. دا له هغې یوه ورځ وروسته ده چې د څلورو اروپایي هیوادونو مشرانو د روس د بلا اشتعال یرغل پر وړاندې کیف ته په خپل سفر کې د اوکراین په اروپایي ټولنه کې د ورګډېدو ملاتړ اعلان کړ.
دا وا فرخنده اسد چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کاو. اوریدونکو له همدې سره د نن ورځې لپاره د مشال رادیو نه ساته خبرونه او د خبرې غړې په لګه شیبه کې پای ته رسیدي. تاسو د دې خبرونه په اړه سویل لري یا زموږ په خبرونه نور څه ویل غواړئ، نو زموږ په فیسبوک باندې په مسنجر باندې موږ ته لیکلو کې یا زموږ په واتس اپ شمیره باندې موږ سره لیکنه ولا شي. موږ به سبا سهار په 9 بجو یو وار بیا په سلام پښتونخوا خبرونه کې تاسو هرکلی کوو. اوس خپل قربان عجیب امیر د خبرونو ویاندې فرخنده اسد، تخنیکي همکار سرخان امیر او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. خدای پامان.